وخت د ورځې څلور بجې درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د دې ساعت په خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي او پکې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو پیښو او تحولاتو خبرونه او ریپورتونه لرو. زه سلطان محمد سرور ستاسو ملګری یم. د هلمند امنیتي چارواکي مني چې د پولیسو په لیکو کې تلفات زیات شوي، خو وایي چې طالبانو د مخامخ جنگ توان له لاسه ورکړی او اوس اکثر غلچکی بریدونه کوي. درنو اوریدونکو د دغه خبر تفصیلی رپورت د خبرونې په سر کې لرو، خو مخکې تر هر څه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې نوریاس نوری وړاندې کوي.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان ولسمشر وایي راتلونکې اونۍ به د کابل د پروسې په کنفرانس کې د افغانستان حکومت د سولې یو پلان نړیوالو ته په ډاګه کړي. د کاپیسا د ملي امنیت پنځه کارکوونکي په پروان کې په یوه تروریستي حمله کې وژل شوي دي. روسیه وایي له امریکا متحدو ایالتونو سره چې لیدل کیږي له سلې جګړې وروسته یې ځان ډېرې ټیټې کچې ته راټیټ کړی، نشي کولی اړیکې ښه کړي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر وایي راتلونکې اونۍ به د کابل د پروسې په کنفرانس کې د افغانستان حکومت د سولې یو پلان نړیوالو ته په ډاګه کړي. اشرف غني چې نن یې په ارکې د سولې په اړه یوې مشورتي غونډې ته وینا کوله، یو وار بیا په طالبانو غږ وکړ چې سولې ته غاړه کیږدي او له جګړو لاس واخلي. ولسمشر د کابل د سولې د پروسې د دوهم کنفرانس په اړه چې ټاکل شوې یوه اونۍ وروسته د راتلونکې چهارشنبې په ورځ په دې ښار کې جوړ شي وویل
یک هفته بعد از امروز کنفرانس دوم کابل صورت میگیره.
لنن یو اونۍ وروسته د کابل دوهم کنفرانس جوړیږي او د دې کنفرانس هدف دا دی چې د سولې په اړه یوه سیمه ییز او نړیوال اجماع رامنځته کړو او هم طالبانو نړۍ او خپلو خلکو ته د سولې د خبرو پیغام او وړاندیز وړاندې کړو.
با طالبان با دنیا
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې کنفرانس کې به د په لسګونو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. د کاپیسا د ملي امنیت پنځه کارکوونکي په پروان کې په یوه تروریستي حمله کې وژل شوي دي. دا خبره د پروان ولایت د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی نن ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې دغه پیښه نن د ورځې یوه بجه د دې ولسوالۍ د توپ غره په سیمه کې شوې ده. ښاغلي قدوسی زیاته کړه چې د کاپیسا د ملي امنیت د ریاست مدیر او څلور کارکوونکي چې په یوه موټر کې سپاره وو او د توپ غره سیمه کې خپلو کورونو ته تلل، په لاره کې د ناپیژندو وسلوالو په حمله کې ووژل شول. تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار په سړکونو کې د امنیتي تدابیرو زیاتېدل د امنیتي پلان یوه برخه نه ده او ډېر ژر به لرې شي. دا خبره د دې وزارت وایي نجیب دانش نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړه او ویویل
اول خوی بندش راهایی را که شما میبینین شامل پلان امنیتی کابل نیست. پیش از اوی بعضی تدابیر پیشگیرانه به اساس از اوی کار صورت گرفته. با تدبیر پلان امنیتی کابلی راه بندان در طرف نشی، مشکل بر طرف نشی.
کابل کې د وروستیو څو خونړیو حملو وروسته په دې ښار کې زیاتو شوو امنیتي تدابیرو چې په ترڅ کې یو شمېر سړکونه بند شوي، ښاریان له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې مرستیال وایي چې په روان کال کې په مختلفو ولایتونو کې د مخدره موادو د پروسس 28 لابراتوارونه له منځه وړي دي. خلیل بختیار نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د دې خبرې تر څنګ دغه راز وویل چې د دوی پولیسو په روان کال کې د مخدره موادو ضد څه کم 2500 عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې 2840 اتیا تنه توقف شوي دي.
دایي جملې مزنونین 69 نفر موظفین خدمات
د مزنونو کسانو په ډله کې 9 د عامه خدمتونو د ادارو د ملي پولیسو، ملي اردو، ملي امنیت او د نورو دولتي ملکی ادارو مسؤلین شامل دي. 55 ښځې نیول شوي، 14 بهرنیان چې 6 پاکستانیان او 1 ایرانیان دي هم نیول شوي دي. د ښاغلي بختیار په وینا د روان کال په ترڅ کې دغه راز 1 ټنه مخدره مواد هم کشف او ضبط شوي دي. د هم د سیمیاو نړۍ څو خبرونه. د پاکستان صدر اعظم وایي نړیواله ټولنه باید خپل هیواد ته د افغان کډوالو په بیرته ستنولو کې خپل مسؤلیت پر ځای کړي. شاهد خاقان عباسي دغه غوښتنه پرون د حکومت د کابینې په غونډه کې وکړه. د هغه له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې له پاکستانه د بیرته ستنېدونکو راجستر شوو افغان کډوالو ته به هر ډول اسانتیاوې برابروي، خو له نړیوالې ټولنې هم غواړي چې په پتمنه توګه بیرته خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو په برخه کې خپلې ژمنې پوره کړي. په پاکستان کې ډېره 1.4 میلیون راجستر ایستر شو کډوالو ته د پاکستان حکومت د فبروري په لومړۍ نیټه دوه میاشتې نور وخت ورکړی چې په خپل خوښه بیرته خپل وطن ته ستانه شي. پر دې سربیره ویل کیږي چې په دې هیواد کې نور 1 میلیون کډوال چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري اوسي. او روسیه وایي له امریکا متحدو ایالاتونو سره چې لیدل کیږي له سړې جګړې وروسته یې ځان ډېرې ټیټې کچې ته راټیټ کړی نشي کولی اړیکې ښه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریه او د اوکراین د کړکیچونو او پر روسیې د تورونو لګولو په اړه د موسکو او واشنګټن ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی ریابکوف نن واشنگتن تورن کړ چې هڅه کوي د روسیې د راتلونکو جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو د مخه د دې هیواد په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. دا وروسته له هغې چې د امریکا متحدو ایالتونو 10 روسان د امریکا د 2014 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د لاس درلودلو په تور مجرم پیژندلی او پر هغوی یو لړ بندیزونه لګولې دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د ورځې 4:08 د درنو اوریدونکو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. د دغو موضوعاتو او مسایلو تفصیلي ریپورټونه په خبرونه کې لرو. د هلمند امنیتی چارواکي مني چې د پولیسو په لیکو کې تلفات زیات شوي، خو وایي چې طالبانو د مخامخ جنگ توان له لاسه ورکړی او اوس اکثر غلچکی بریدونه او چاودنې کوي.
تلفات اکثرا په پوستو کې شوي او په پوستو کې تاسو په جریان کې یاست چې موږ چې هر اقدام کوو زموږ هغه اقدام باید هم قانوني وي، هم ضرور وي، هم متناسب اقدامات.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې لسګونو کسانو د برېښنایي تذکرو د ویش په ملاتړ مظاهره وکړه.
د دې لپاره چې راتلونکي انتخابات په سم ډول ترسره شي او ټول افغانانو خپل حقوق ورسیږي، موږ د جمهور رئیس د دغه پریکړې نه کلک ملاتړ کوو.
د لوګر نوې والی وایي امنیت او بیا رغونې ته اولویت ورکوي.
موږ باید اول کوشش وکړو د خپل علماي کرامو سپینجرو ځوانانو سره چې د امنیت باندې ډېر تمرکز ولرو.
اسلام آباد وایي د واشنگتن لخوا د تروریستانو د تمویلونکو هیوادونو د څارنې په لیست کې د پاکستان شاملول د 3 میاشتو لپاره وځنډول شول. نور مطالب او ریپورټونه هم لرو او د خبرونې په 2.5 ساعت کې 19 پروګرامونه اساسي حقوق او ژوند په شیبو کې مه هیروئ. راسره اوسئ. د هلمند امنیه قماندان وایي د امکاناتو د کموالي له کبله د پولیسو په تلفاتو کې زیاتوالی راغلی دی. مل پاسوال عبدالغفار ساپی رسنیو ته وویل چې تشکیل کم دی او د وسلوالو مخالفینو په نسبت درنی وسلې هم کمی دي. هغه وایي طالبان اوس مخامخ جنگ نشي کولی او اکثر غلچکی بریدونه کوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار الیاس دایرا کوي.
د هلمند امنیه قماندان مل پاسوال عبدالغفار ساپی ومنل چې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو په خاص ډول د پولیسو تلفات ډېر سوي دي. قماندان د رسنیو سره په یوه خبرې ناسته کې وویل هغه پولیس سرتیري چې د نادالي په مربوطاتو کې یې پرمختګ کړی دی بلا نغاره شپه ناوخته د وسلوالو د سختو بریدونو سره مخامخ کیږي. امنیه قماندان زیاته کړه د پولیسو دنده د قانون تطبیق او د عامه نظم ټینګول دي، خو اوس د جګړې قربانیان دي او روان خراب امنیتي وضعیت په دوی تپل سوی دی.
تلفات اکثرا په پوستو کې شوي او په پوستو کې تاسو په جریان کې یاست چې موږ چې هر اقدام کوو زموږ هغه اقدام باید هم قانوني وي، هم ضرور وي، هم متناسب اقدامات وي. نو زموږ په پوستو کې هغه لازمه وسله او هغه تجهیزات چې د دغې تهدیداتو سره انډول ولري، برابري ولري، دغه د پولیسو سره نشته. ګرچې موږ د ملي اردو د خوانه حمایه کیږو، د آرس د قواو د خوانه حمایه کیږو.
هغه کم او شمیرې چې څه موده وړاندې ازادي راډیو ته رسېدلي دي ښیي چې د روان لمریز کال په تیرو 2 میاشتو کې 8 تنه افغان سرتیري چې اکثره پولیس او د ملي امنیت د سنګوریانو ډله ده وژل سوي دي او تر دې ډېر نور ټپیان سوي دي. امنیا کمانډان مل پاسوال عبدالغفار ساپی وویل که څه هم وسلوال د لوی بریدونو توان نه لري خو په دې ورستوي کې د جنگ تاکتیک بدل کړی دی.
امنیتي او دفاعي ځواکونه چې غوښتلي وي چې هرې ساحې ته سفر وکړي، په هغه ساحه کې عملیات وکړي، دوی مخامخ مقاومت نشي کولای او ساحه پرېږدي او د شکست سره مخامخ کیږي. اما دښمن هلې ځلې کوي چې په مختلفو تکتیکو موږ ته زیان واړوي. فعلاً په دې ورځو کې په دې وختو کې زه درسره منم چې دوی ځینې غلچکي بریدونه په بعضو پوستو باندې کوي چې متاسفانه کله ناکله مشکلات یې ایجاد کړي دي، خو د پوستو د شدید مقابل مقاومت په نتیجه کې او د هغه ملاتړ چې د هغه زموږ د پوستو نه او د دې کمربندو نه شوی ده، بیا هم دوی ته درانه زیانونه اوښتي دي.
تر دې وړاندې د هلمند د ولایتي شورا غړو د وسلوالو ځواکونو په رهبرۍ تور پورې کړی و چې مدیریت نه لري او اکثره بې سواده دي چې د جګړې او ځواکونو په اداره او رهبرۍ نه پوهېږي. کومندان د پوښتنې په ځواب کې چې آیا د امریکا تر مشرۍ لاندې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ځواکونو هم مرسته کوي وویل هو، خو پوستې خامې دي او تر هغو چې دوی ته هوایي ملاتړ رسېږي هغه سکوت کوي. محمد راستای د ازادي راډیو هلمند.
شیبا په شیبا تازه خبرونه ل ازادي راډیو څخه.
د کونړ په مرکز اسادآباد کې لزګونو کسانو د برېښنایي تذکرو د ویش په ملاتړ مظاهره وکړه او ل ولسمشر یو غوښتل چې باید څومره ژر چې کېدای شي د نورو ولایتونو په ګډون کونړ ته هم د یادو تذکرو د ویش مامورین ورولېږي. روح الله انوري په دې اړه مفصل رپورت لري.
د کونړ مرکز اسادآباد کې د چهارشنبه ورځې سهار 9:30 بجې ل کیرال یو دم کلی څخه په یو وخت د تکبیر په نارو موږ د ولسمشر غنی د هری پریکړې املاتړ یو په ټول هیواد کې د برېښنې تذکرو ویش غواړو په شوارونو پیل شو. مظاهرین چې کلا د شهیدانو څلور لارې تر ورسېدل نو ورته مولوی ضیاء الرحمن الایار په خپل خبرو کې وویل چې د برېښنایي تذکرو ټول قانوني مراحل طی شوي او اوس یې د ویشلو په وړاندې هیڅ ډول بهانه شتون نه لري.
زمونږ دین اسلام دی او زمونږ ملت افغان دی. هر هغه څوک چې د اسلامیت او د افغانیت سره کینه او حسد لري هغه زمونږ د دې ملک اصلي او ولی او وقیری او دایمي دښمنان دي. د دې لپاره چې راتلونکي انتخابات په سم ډول ترسره شي او ټول افغانانو ته خپل حقوق ورسیږي، موږ د جمهور رئیس دغه پریکړې نه کلک ملاتړ کوو.
مولوی الایار هغه کسان یاغیانو بلل چې څوک د ولسمشر اوامرو څخه سرغړونه کوي او له ولسمشر وغوښتل چې باید دغه کسان محاکمه کړي.
او هغه څوک چې د ولسمشر فرمانونه نه مانی هغه ته خپل خوالي او کفري کفري موږ ټول غند دا منګه باغین کړو. دا باغین دي یو صحیح نظام په مقابل کې او موږ په ولسمشر غږ کوو چې د کونړ ټول ملت ساتر شاو ولاړ دی. دا خلق د قانون منګولو ته وسپاره.
حاجی فیض محمد خان وویل څوک چې د تذکرو د ویش پروسه د ستونزو سره مخ کوي هغوی په هیواد کې سوله او امنیت نه غواړي او د هر چا په اشارو چې د دغه قانوني کار مخالفت کوي هم هغه هیوادونو ته دی لاړ شي. لاریون تا گنو ویناوالو د برېښنې تذکرو د اهمیت او ارتیا پاړه خبرې وکړي. دوی ټولو له ولسمشر وغوښتل چې څومره زر کې دی شي باید کونړ ته د الکترونیکی تذکرو مامورین راولېږي څو دوی تذکری واخلي.
موږ په حکومت غږ کوو چې زر تر زره په مرکز کابل او ټول ولایتو کې د دغه تذکرو ویش او لړۍ شروع شي.
د لاریون ګډونوال قاری محمد شعیب ازادي راډیو ته وویل څوک چې د برېښنې تذکرو د ویش مخنیوي کوي هغوی خپل ناروا ګټي او درغلي په خطر کې ویني او که تذکری وویشل شي د هغوی اصلیت به خلکو ته څرګند شي.
منګه راټول شوی د الکترونیکی تذکرو په باره کې کوم ویش چې وس ولس مشر لخوا شروع شوه د الکترونیکی تذکرو په اړه کې موږ دا غن کلک ملاتړ کوو او غواړو چې دغه پټول ولایتونو کې پلی شي او دا قانون ټول معنی زکه چې د ولس مشر زمونږ ولس مشر دی او دا غي خبره به موږ معنی حق دی چې ویم افغانیت یت د زمونږ غواړو چې دغه موږ تر توزیع شي او پټول ولایتونو کې توزیع شي وازنه چې پښتنو ولایتونو کې پټول ولایتونو کې باید توزیع شي
د کونړ په مرکز اسدآباد کې په داسې حال کې د بریښنی تذکرو د ویش او د ولس مشر محمد اشرف غنی د کړنو په ملاتړ لاریون کیږي چې ل دې وړاندې هم په یاد ولایت او یو شمیر نور ولایتونو کې په بریښنی تذکرو کې د افغانیت او اسلامیت په ننګه لاریونونه او غونډې شوي وي خو د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او د هغه پلوین وایي چې د برقی تذکرو د ویش لپاره باید افغان ولس سره نورې مشورې هم وشي خلک او قانون پوهان وایي چې د تذکرو ټولې قانوني مرحلې ترسره شوي او نورو مشورو ته پکې اړتیا نه لیدل کیږي
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی
د لوګر نوې والی وایي امنیت او بیا رغونې ته اولویت ورکوي محمد انور اسحاق زئی پرون د ویغونډه پترڅ کې د لوګر مشرانو او دولتي چارواکو ته ورو پیژندل شو خغلی اسحاق زئی د خلکو د مرستې او همکاري غوښتنه وکړه نور تفصيل نجیب الله الوخیل اوروي
د لوګر نوې والی محمد انور اسحاق زئی وایي چې د خلکو په همکاري به د امنیت د ټینګولو لپاره د بیا رغونې د پروژو په لیکدو ته زمينه برابر کړي تیر ورځ د لوګر د نوې والی د معرفي او د پخوانی والی حلیم فدایي د رخصت او مخخی په مخه جوړه شوې غونډه کې محمد انور اسحاق زئی له خلکو او قومونو هم په خپلو کې د یو والی غوښتنه وکړه
کله چې زه د لوګر ولایت رالم او د سپینجرو د ځوانانو مورال می ودی د ماته کواتره وګورشه موږ باید اول کوشش وکړو د خپل علماي کرامو سپنجرو ځوانانو سره چې د امنیت باندې ډیر تمرکز ولرو هغه منطقه کې چې امنیت راشي هلته انکشافي پلانونه هم په ښه ډول سره عملي کېدلی شي بیا هم زما پیام ټولو به لوګر شریکو خلکو ته متدینو خلکو ته دا دی چې لاسونه راونغاړو د وحدت لپاره کار وکړو
د سلواغي پته وشتمه د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې په وړاندیز او د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په منظورۍ لوګر لغمان کندوز فراه او میدان وردګ ولایتونو ته نوي والیان وټاکل شول چې په دوی کې د بادغیس پخوانی والی محمد انور سغزی د لوګر د والی په توګه ټاکل شوی دی د لوګر مخکنی والی حلیم فدایی د غونډه ګډونوالو ته وویل کدنده ولري او یای ونلري په کلاکه د نظام ملاتړ کوي
عسکري کول خود خدای را امر او دل جمهور را امر او دل رسول را امر نه نافرمانی نه سوچ دل جمهور را امر را سرغلوان چه محبس ده می مولی گیزو با دی نظام حمایت به نظام که خوچیی او بیان مخالفت کهی دیتا مگر امت حرام
حلیم فدایی دیده پختنی پا زواب کشه آیا ده ماموریت پر محالی پا مخ که کم مهم خندونه او ول داس خند او چالش نو چه دیده کارونه دی وننگوی خود امنیت ده تنگ خلپاره براندیز وکر چه ده افغان امنیتی زواکنو او ده قاطع ماموریت ده زواکنو ترمنز ده همغگی او همکاری زیادشی د ولایتي شورا یو تنغړی ناصر غیرت وایي
موږ په لوګر کې اکثره لوی پروژې چې موږ په دورسته کې ونه سو کولای چې هغه تطبیق او الته د امنیتي ځواکونو هم یو څه ضعف می چې ولسونه د دولت د نظام مخالفینو په انحصار کې پاتې اکثره پروژو ته لاره هوار نه سو کله کې کار طبيعه په نظر کې نیول شوی دی د موږ له امنیتي ځواکونو او ولس نه هیله ده چې دغه تطبیق راغم د رول ولوبي
د لوګر د نوی والی د پیژندنې په غونډه کې د یاد ولایت د ګڼو فرهنګیانو او مدني فعالانو لخوا د لوګر پخوانی والی حلیم فدایی ته د ښه خدمت او دوی سره د نږدې اړیکو د پاللو له کبله ډالۍ تقدیرنامې او مننلیکونه ورکړل شول حلیم فدایی دوه کاله وته میاشتې د لوګر د والی په توګه دنده ترسره کړه هغه له دې پخوا د څو کلونو لپاره د میدان وردګو والی وو
د لوګر د نوی والی د سرګندونو په حق لمو د نجیب الله الوخیل ریپورت واورید محمد انور اسحاق زئی پروند دی غونډه پترس کې د لوګر مشرانو او دولتي مامورینو ته ورو پیژندل شو هغه وایي چې امنیت او بیا رغونې ته اولویت ورکوي د ورځې څلور بجې او 19 دقیقې دی. درنو اوریدونکو، آزادی رادیو په منځنۍ صفه 1289 او اف ام 100.15 اوري. د خبرونه په دې برخه کې د نړیوال مهم مسایل څېړو. اسلام آباد وایي د واشنگتن لخوا د تروریستانو د تمویلونکو هیوادونو د څارنې په لیست کې د پاکستان شاملول د دریو میاشتو لپاره وځنډول شول، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا خبره نه تاییدوي چې د پاکستان خلاف اقدامات به ځنډول شوي وي. درنو اوریدونکو، په دې حقله تفصیلي رپورټ لرو چې له یو اعلان وروسته یې اورو.
آزادی رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف پرون ناوخته وویل چې د پیسو د سپینولو د مخنیوي نړیوال ادارې اف ای ټی اف پریکړه وکړه چې پاکستان اوسمهال په خړ لیست کې نه شاملوي. امریکا دغه ادارې ته وړاندیز کړی و چې پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړي چې د تروریستانو د تمویل د مخنیوي لپاره کافي اقدامات نه کوي. برطانیې، فرانسې او جرمني هم د واشنگتن د دغه غوښتنې ملاتړ کړی دی. پاکستانی چارواکي ویره لري چې په دغه لیست کې د پاکستان شمولیت به سخت تاوان ولري او هلې ځلې کوي چې مخې ونیسي. پاکستان د خپلو دغو هلو ځلو په ترڅ کې تیره اونۍ په یو شمېر خیریه مؤسسو چې یو توندلاري اسلام پال مشر حافظ سعید پورې ارتباط لري بندیزونه اعلان کړل. واشنگتن ګمان کوي چې نوموړی په ممبئی کې د 2008 کال په تروریستي بریدونو کې چې 168 کسان پکې ووژل شول لاس لري. د پیسو د سپینولو د مخنیوي د نړیوال ادارې اف ای ټی اف غړي هیوادونه په پاریس کې سره غونډه شول او تمه وه چې دوی به د امریکا له غوښتنې سره سم د پاکستان خلاف اقدام وکړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر چې اوسمهال د روسیې لیدنه کوي پرون په خپل یو ټویټري پیغام کې ولیکل چې د اسلام آباد زیارونه مؤثر تمام شول او په دغه لیست کې د پاکستان د شاملولو په هکله اجماع رامنځته نه شوه. خغلی آصف وویل چې اف ای ټی اف فیصله وکړه چې پاکستان ته درې میاشتې نور وخت ورکوي او د آسیا پاسیفیک څانګه یې راتلونکي جون میاشت کې د موضوع په هکله یو ځل بیا غور کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې موږ د خپلو هغو ملګرو منندویو چې مرستې وکړه، سره له دې چې پوره تفصیلات نه دي ترلاسه شوي، خو رسمي سرچینو وویل چین، ترکیې او روسیې چې درې واړه دغه هیوادونه د پیسو د سپینولو د مخنیوي د نړیوال ادارې اف ای ټی اف غړي دي، په خړ لیست کې د پاکستان د شاملېدو مخنیوي کړی دی. دوه نورو پاکستانی چارواکو هم تایید کړه چې پاکستان ته درې میاشتې وخت ورکړل شوی دی، خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي دا خبره تایید نه کړه چې د پاکستان خلاف اقدامات به ځنډول شوي وي. هغه وویل چې د اف ای ټی اف څېړنې تر څو چې نتایج نوي اعلان شوي سری پاتې کیږي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي دي چې نړیواله ټولنه په پاکستان کې د پیسو د سپینولو او د تروریستي ډلو د تمویل د مخنیوي د نیمګړتیاو په هکله اندېښنه لري، سره له دې چې اسلام آباد ژمنه کړې ده چې په دې هکله به ګامونه اوچتوي. اکرام هوتی په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو خبريال وایي سره له دې چې پاکستانی چارواکي کوشش کوي چې موضوع کم اهمیته وخی، خو د اف ای ټی اف نړیوال ادارې تر څېړنو لاندې د یو هیواد راتل هم ډیره د شرم خبره ده.
په بنیادی تور باندې د دې لپاره په اجلاس کې د ملک نوم راتلو کې دا ډېر شرم خبره ده، او د دې باوجود چې دا شرم خبره ده زموږ وزارت دي
د ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت وایي پاکستان افراطي وسلوالو ډلو سره ارتباط لري او د اسلام آباد په وړاندې شدید دریځ غوره کړی دی. واشنگتن تیره میاشت پاکستان سره خپل $2 میلیارد پوځي مرسته وځنډوله. پاکستان دا تور چې په دغه هیواد کې ډیره وسلوالې ډلې په افغانستان کې افغان او امریکایي ځواکونو باندې بریدونه کوي ردوي، او د امریکا د تعزیري اقداماتو په وړاندې له غوسې ډک خبرګون ښودلی دی. اسلام آباد وایي چې په خړ لیست کې د پاکستان شاملول سیاسي موخه لري. پاکستانی چارواکي وایي په دغه لیست کې د پاکستان شاملېدو سره به د دغه هیواد بانکي سکتور او اقتصاد په داسې حال کې چې انتخابات را روان دي سخت زیانمن شي. ایران، شمالی کوریا، عراق، سوریه، یمن، ایتوپیا او سریلانکا په دغه لیست کې شامل دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په هیواد کې د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره ولسی غورځنګ او یووالي ته اړتیا ده. ولسمشر غنی د چهارشنبه په ورځ ولسمشری مانی کې د قومي او جهادي مشرانو او د ولایتي شوراګانو سره د سولې ملي او مشورتي کانفرنس ته وویل چې د سولې په پروسه کې د ولسی ملاتړ ترڅنګ د قانون حاکمیت هم اړین دی. په ورته وخت کې د سولې د دغه ملي او مشورتي کانفرنس ګډونوالو هم په هواد کې د روانې جګړې د پای ته رسولو او د حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې لپاره د منځګړیتوب ژمنه وکړه. نور حال د واصل وصال په ریپورت کې
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په هیواد کې د رواني جګړې د پای ته رسولو لپاره د قانون د حاکمیت ترڅنګ د قومي او جهادي مشرانو همکاري مهمه بولي. ولسمشر غنی د چړشمبه پورز ولسمشر مانی کې د قومي او جهادي مشرانو او د ولایتي شوراګانو سره د سولې ملي مشورتي کانفرنس ته ویل چې که غواړو په هیواد کې سولې ولرو نو د جګړې د پای ته رسولو لپاره باید یو ولسی غورځنګ رامنځته کړو.
باید حاکمیت قانون لرو، باید مطلع لرو، باید اراده ولرو، ځکه که عمل ونه لرو سولې هر یوم زن به سول سفیر بود. در اولوسی غرزن باید پول افغانستان که پلای کو چه هر کلی که تاسه هر کلی چه توپک پلاس که ده ارتوه توپک ده رخصتی ورک.
افغان ولسمشر وسلوالو مخالفینو ته په خطاب کې ویل چې په اوسنیو شرایطو کې جګړه اسانه خو سولې ته غړی خودل سخت ده. نو دی وړاندې د افغانستان د سولې علي شورا رئیس کریم خلیلی هم ویلی تر کومه چې د سولې بهیر ولسنی شي په هیواد کې د سولې هڅې کوم ځای نه نیسي. ته په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د امریکا خلکو او د امریکا سیناته د یو لیک پاستولو سره د جنگ د ودرېدو او د سولې د خبرو اترو د پیل غوښتنه کړې، خو امریکا په یو تازه اقدام کې د سولې د خبرو اترو په اړه د طالبانو غوښتنه افغان حکومت ته راجی کړې او ویلي دي چې دا ډله باید د افغانستان له حکومت سره سیاسي تفاهم ته ورسیږي. بلخوا د طالبانو د رژیم د مالی پوخانی وزیر معتصم غجان په دې وروستیو کې رسنیو ته ویلي چې د افغانستان د روان نورین نه د وتو یوازنۍ لار د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د ښکېلو لوریو ترمنځ سیاسي هوکړې ته رسیدل دي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې امامت ویلي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره به پوره هلې ځلې وکړي. په ورته وخت کې د قومي او جهادي مشرانو او د ولایتي شوراګانو د سولې ملي او مشورتي کانفرنس ګډونوالو د یو پریکړه لیک له لارې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو لپاره د منځګړیتوب ژمنه وکړه.
موږ د غونډو د غونډې ګډونوالو ژمنه کوو چې د جګړې، شخړو او وینو تویدنو د پای ته رسولو په برخه کې په پوره اخلاص او صداقت سره منځګړیتوب وکړو.
د قومي او جهادي مشرانو او د ولایتي شوراګانو د سولې ملي او مشورتي دوه ورځنۍ کانفرنس د افغانستان د سولې علي شورا په نوښت جوړ شوی و چې د ټول هیواد څخه پکې 800 تنو قومي او جهادي مشرانو، علماو او د ولایتي شوراګانو غړو ګډون کړی و. په دغه ملي او مشورتي کانفرنس کې سولې ته د رسیدلو په سرنګوالي او حل لارو خبرې وشوې. خو له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو کارپو ودیر ساپی وایي تر کومه چې د دواړو لوریو ترمنځ د خبرو اترو او مذاکراتو لپاره یو بې پرې ادرس رامنځته نشي د سولې لپاره رواني هڅې کومه نتیجه نه ورکوي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه د زابل ولایت د شاجوی د ولسوالۍ یم. زموږ په کلي کې دلته اربکیان دي، دغو چې ډېر سخت په عذاب یو. چارواکو څخه غوښتنه ده چې دې ته جدي پاملرنه وکړي او ډېر ظلمونه کوي. خدای ګو ټوله خلک داسې ورسره په تکلیف دي. وسلام، که مو چیرې دا پیغام نشر کوم مهرباني به مو وي.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د کوری ولسوالۍ د چکناور د کلي نګوزین تاسو ته په تماس کې مده. زه لیکم ډک ډک سلامونه د ازادۍ د کار کوونکو ته او بیا ټول اوریدونکو ته. زمونږ تقاضا او غوښتنه دا ده د دولت نه د کوری ولسوالۍ په چکناور ساحه کې ډېرې غټ ولسي په دې کې کلي نشته دی، خو داسې بېمزدي شاندې نه داسې سمه دوایي کې څه دی او نه پکې داسې ډاکترانه پکې څه دی، خو سایل پکې نه څه دی، نه پکې هسپتال څه دی. زمونږ د کوری ولسوالۍ چکناور ساحه کې سړک کچه دی، لاره کچه ده. مونته بازي اجل مري پیدا شي هغه مونږه هسپتال تر څنګ سي تامي ته رسوي غيم ټول نو هغه خپل جن ګلا ته ورسي. مونږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې مونته د جنور په ساحه کې هسپتال جوړ شي. هغه دا کوم د کلینیک یا دي چې مونږه د ډاکټر نه سي چې خزه ډاکټر لته پیدا کی تن هغه نو کې حکومتونه وصولو ځکه مونږ د حکومت او پلان کې مونږ کومه زمونږ چې نو کومه شان دي خبر پر دي نه په هسپتال سره نه په کلینیک سره اسکول پکی جائے کہ مکتب پکی جائے کہ احسن توجہ آگے تم کیجیے. السلام علیکم، کی زمین کا پیغام نشر سی
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
درنو اوریدونکو زمونږ غږ له ازادي رادیو په منځني صفه 1289 او اف ام 100.5 اوري. وخت د مازدیګر 4 بجې او 13 دقیقې شوې. په پاتې نیم ساعت کې 19 پروګرامونه ژوند په شیبو کې او اساسي او بشري حقوق لرو. دغه راز په یو رپورت کې به واوري چې له جمهوریت ریاست سره د اسلامي جمعیت د ګوند مذاکره کوونکي پلاوي وایي چې دوی بیا خبرې پیل کړې دي. نور مطالب هم لرو، ولې له هر څه د مخه پام وکړئ. د سات د خبرونو لنډیز ته چې همکار نوریاس نوری وړاندې کوي.
افغان ولسمشر وایي راتلونکې اونۍ به د کابل د پروسې په کنفرانس کې د افغانستان حکومت د سولې یو پلان نړیوالو ته په ډاګه کړي. اشرف غني دا څرګندونې نن په ارګ کې د سولې په اړه یوې مشورتي غونډې ته وکړې. د کاپیسا د ملي امنیت 15 کارکوونکي په پروان کې په یوه تروریستي حمله کې وژل شوي. دا خبره د پروان ولایت د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسي نن ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې دغه پیښه نن د ورځې یوه بجه د دې ولسوالۍ د توپغر په سیمه کې شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې معینیت وایي چې په روان کال کې په مختلفو ولایتونو کې د مخدره موادو د پروسس وویشت لابراتوارونه لمنځه وړي. د دغو عملیاتو کې دغه راز 2340 اتیا تنه توقیف شوي او هم 1.5 تنه مخدره مواد کشف او ضبط شوي دي. د پاکستان صدر اعظم وایي نړیواله ټولنه باید خپل هیواد د افغان کډوالو په بیرته ستنولو کې خپل مسؤلیت پر ځای کړي. او روسیه وایي له امریکا متحده ایالاتونو سره چې لیدل کېږي له سړې جګړې وروسته ځان تر ټولو لویدلې کچې ته راټیټ کړی. ډېره ګرانه ده چې اړیکې ښه کړي.
درنو اوریدونکو، مخکې له دې چې نور مطالب واورو، پام وکړئ د سپورتي پیښو گزارش ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
السلام علیکم، پام وکړئ د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. د افغانستان کرکټ ملي ټیم د نړیوال جام د غوړوي سیالیو لپاره زیمبابوې ته لاړ. د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ چې د راتلونکي میلادي میاشتې په 14مه پیلېږي، لس لوبډلې په دوو ګروپونو کې برخه اخلي. دوی وایي افغانستان به په خپل ګروپ کې 4 سیالۍ ترسره کړي. د ښاغلي هوتک په خبره، دې سیالیو لپاره افغان لوبغاړو پوره چمتووالی نیولی دی. ټاکل شوی ده چې سبا د فوټبال سیالۍ د یما شهید لوبډلې پر وړاندې د کوه دامن لوبډله او د ځوانانو لوبډلې پر وړاندې د سپر لوبډله میدان ته راوځي. د کابل د فوټبال فدراسیون خبر ورکوي چې په دې سیالیو کې د کابل د ټول لوبډلو څخه 8 لوبډلې به دوهم دور ته لار پیدا کړي. دغه سیالۍ څه وخت مخکې پیل شوې چې هدف یې د غوړ لوبغاړو انتخابول دي. اور څه خبر ده چې په سویلي کوریا کې د ژمني اولمپیک په سیالیو کې ناروی د سرو زرو، د یولوسو او یولوسو د سپینو زرو او نه د برنز مډالونو په ګټلو سره لومړی مقام لري. له ناروی وروسته جرمني یولوس د سرو زرو او سپینو زرو د اوو او د برنزو د پنځو مډالونو په ګټلو سره دوهم ځای خپل کړی. د ورکل شوی معلومات له مخې د 2013 کال په ژمني اولمپیک سیالیو کې له دونیو هیوادونو نږدې 3000 لوبغاړو ګډون کړی چې په 15 بیلابیلو ورزشي رشتو کې لوبې کوي. د خبر نو پای.
جمهوری ریاست سره د اسلامي جمعیت ګوند مذاکره کوونکي پلاوی د مذاکراتو د بیا پیل خبر ورکوي. دغه پلاوی غړی محی الدین مهدی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ځینو اختلافي مواردو په مذاکراتو کې خنډ جوړ کړی وو. له بلې خوا یو شمیر سیاسي شنونکي وایي د روان وضعیت دوام به په هیواد کې د سیاسي بې ثباتۍ لامل شي. ناجیا ساپی په دې هکله مفصل ریپورت لري.
په داسې حال کې چې د جمهوری ریاست او جمعیت اسلامي ګوند ترمنځ خبرې اترې ځنډیدلې، د مرکه کوونکي پلاوی یو شمېر غړي وایي له 13 ورځني ځنډ وروسته دغه مذاکرات بیرته پیلېږي. د دغه پلاوی یو غړي محی الدین مهدی د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مذاکرو د پیل دقیقه نیټه په ډاګه نه کړه، خو هیله یې وښوده چې په دې اړه به یوې نتیجې ته ورسیږي.
د ځینو اختلافي مواردو موجودیت سبب شوی و چې مذاکراتو کې ځنډ رامنځته شي. اوس تمه ده چې دغه مذاکرات بیا ځلی پیل شي. یو ځل موږ 2 ورځنۍ وقفه درلوده او بیا هم 13 ورځنۍ وقفه راغلې وه.
خغلی مهدی د ټولو اختلافي مواردو په اړه سونه ویل، خو یوازې د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر ته په اشاره سره ویل ګمان کیږي چې ارګ په دې برخه کې ملي اجماع ته حاضر شي او په وینا یې چې د دې پروسې د درولو په اړه شک نه لري. خو د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي ادارې ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په هیڅ صورت د تذکرو د ویش پیل شوی بهیر نه ځنډیږي. په همدې حال کې د افغانستان جمهوري ریاست بیا له جمعیت ګوند سره د مذاکراتو د بیا پیل په اړه سونه ویل. د حکومت او جمعیت ترمنځ دغه کړکیچونه وروسته له هغې زیات شول چې ولسمشر غني د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور استعفا منظوره کړه، خو ښاغلي نور د ولسمشر پریکړه ونه منله او ځان د بلخ والي اعلان کړی. د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور له لرې کېدو نږدې دوه میاشتې تیریږي، خو لا هم د بلخ د والي په توګه دنده پر مخ وړي. ښاغلي نور خبرداری ورکړی که چیرې مرکزي حکومت په بلخ کې د هغه لاسلیک باطل اعلان کړي، هغه به په ورته اقدام لاس پورې کړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر شنونکي وایي په نظام کې د سیاسي کړکیچونو دوام به هیواد له بحران سره مخ کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې قدرت الله ځواک ازادي راډیو ته وویل
دغه اقدامات د مطرحو سیاسي ګوندونو او یا اشخاصو لخوا ترسره کیږي، دوې ستونزې به پای کې لري. اوله ستونزه دا ده چې دا به په سیاسي بې ثباتۍ منتج شي یا منجر شي. دویمه ستونزه چې ترېږي هغه زموږ د ملت کچه ده چې متاسفانه په ملت کې اعتمادي پیدا کوي.
ښاغلي ځواک د سیاسي اجماع په جوړېدو ټینګار وکړ، ویل لومړی باید ټول سیاسون خپل سیاسي اختلافات پرېږدي او د افغانستان امنیتي او اقتصادي وضعیت ښه کېدو لپاره هڅې وکړي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ،
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل،
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم،
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
درنو اوریدونکو، ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1289 او اف ام 0.15 ز سلطان محمد سروریم، په تخنیکی چارو کې میر احمد صافی لمه سره کومک او همکاري لري. په دې ترتیب راځو د خبرونې ورستۍ برخه ته. لومړی د اساسي او بشري حقوقو 19 پروګرام اورو او ورپسې ژوند په شیبو کې نشریږي.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د اداري فساد په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب، اشاره غلاس
ډیر زیاته مننه. عارف صاحب، زه هم خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې کوم.
ډیر مننه ګروال صاحب. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې اداري سلامتی یا سالم اداره چتول کیږي.
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو مخکې له دوی چې موږ د اداري فساد په اړه باندې بحث وکړو، باید وایو چې اداري سلامتی یا هماغه سالمه اداره هغه اصطلاح ده چې د اداري فساد په مقابل کې اکثرا استفاده کیږي، او یو سالمه اداره موږ هغه ادارې ته ویلی سو چې په هغې ادارې کې د هغې ادارې ټول استازي د دې وړتیا ولري چې هغه خپل کاري اهداف چې د ادارې لخوا ورته وضع سوي دي هغه پوره کړي او لاسته یې راوړي، د ادارې نورمونو توپیر وکوای سي، او هغه حقوقي ځنډونه چې د دوی په ادارو کې دي هغه وکوای سي چې کشف کړي، او بر علاوه د دې هغوی وکوای سي چې هغه تنظیماتي اهداف چې د کومې ادارې دي یا د هرې ادارې چې دوی په هغه کې کار کوي وکوای سي چې هغه هدف وپیژني، او د دوی د حل لپاره یا لاسته راوړنې لپاره هغه لازم تدابیر وسنجوي او واخلي. نو دغه ادارې ته مونږ کوای سي چې وسالمه اداره وایو.
ګروال صاحب، که اوریدونکو ته د اداري فساد د لغوي او اصطلاحي معنا په اړه معلومات ورکړي چې څه مفهوم لري.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. مخکې له دو چې زه خپله اداري فساد تعریف کړم، باید ووایم چې فساد د هغه نبات یا د هغه ونې په څیر دی چې ریښې یې ژر وي او له منځه وړل یې ډېر زیات سخته وي، یعنی د هغې ریښې ډېرې زیاتې قوي دي. او په هره ټولنه کې یا په هره اداره کې چې دغه فساد منځته رامنځته شي، د هغې له منځه وړل ډېر زیات ډیر زیات توانایی غواړي، او باید ډیر زیات کار وسی د دې مشکل او یا د دې مریض د منځ لوړلو په اړه باندې. نو که فساد مونږ تعریف کو، لغوي تعریف کو، وایو چې فساد په فارسی کلتورونو کې معمولا د ویجاړولو او یا هم د سرغړونې په معنی راغلی ده. انګلیسي معادله کلمې ته کرپشن ویل کیږي، چې همدا سرغړونه کېدای سي حمله اخلاقي قواعدونه وي او یا حمله قانوني یا اداري مقرراتو څخه وي. یعنی هر سرغړونه چې له قانوني یا اداري مقرراتو څخه او یا هم اخلاقي قواعدو څخه وي، موږ دې ته کوی چې فساد وایو. او کله اصطلاحي تعریف د فساد موږ کړو، د نړیوال بانک او یا د نړیوال شفافیت اداري په اساس باندې، اداري فساد هغه فساد ته ویل کیږي چې د اداري فساد یا خپل فساد د عامه واک یا قدرت څخه ناوړه ګټه اخیستنه ده د شخصي ګټو لپاره. نو دې ته کوي چې موږ فساد وایو.
ډیره مننه ګروال صاحب. که اوریدونکو ته د اداري فساد د ډولونو په اړه معلومات ورکړي، څو ډولونه لري؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. د اداري فساد په د ډولونو په اړه باید وایو چې اداري فساد له ډیرو نظریاتو څخه په ډیرو ډولونو ویشل شوی دی. د یو تقسیم بندي په اساس باندې اداري فساد په دریو ډولو باندې تقسیم شوی دی، چې هغه ته اولی تور فساد یا تور بیوکراسي ویل کیږي، دوهمه هم خړ فساد یا خړ بیوکراسي ورته ویل کیږي، او دریم هم سپین فساد یا سپین بیوکراسي ده. دلته موږ په دې درې تعریفونو باندې ډیر زیات بحث نه کوو، ځکه چې دا بعضي نور قواعد او مقررات مر سره لري. هغه تقسیم بندي باندې چې زه غواړم دلته بحث وکم، هغه دوه ډوله ده چې موږ په ټولنه کې ډیر زیات رواج لري له بده مرغه، او هغه یو لوی فساد ده او یو هم جزئی فساد یا وړوکی فساد چې موږ ورته وایو. چې لوی فساد هغه فساد ده چې معمولا د دولت د لوړ پوړو نهادونو لخوا لکه وزیرانو څخه سرته رسیږي، او یا له هغو خلکو نه چې په حکومت کې له ډیر ځواک نه برخمن دي. او دوهم فساد هغه جزئی فساد ده، او دا هغه فساد ده چې د ادارې له ټټپوړي مامورینو څخه اکثرا سرته رسیږي، یا د ګمرکاتو له مامورینو له اکثرا سرته رسیږي. نو دغه هغه دوه نوع فساد دي چې زموږ په ټولنه کې ډیر زیات رواج لري او موږ سره لاس په ګریبان یو.
قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه بیا پکړم په ډاپ شای وانه یا په دالاس وانه
او باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د اوبو باندې بس
لاسونه فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر منو اوریدونکو تاسو له آزاد رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړم. ګروال صاحب، د ورستي پښتني په توګه که اوریدونکو ته د فساد د عواملو په اړه معلومات ورکړي چې د کوم عواملو لمخه فساد رامنځته کیږي.
اداري فساد باید وایم چې زموږ په ټولنه کې متاسفانه ډیر زیات مختلف عوامل لري، چې غواړم نن بعضي اساسي موردو ته اشاره وکړم. له هغوی نه اول اساسي مورد چې د فساد سبب ګرځي، د سیاسي ارادې نشټوالی د فساد سره په مبارزه کې. ځکه موږ باید وایو چې په هر ټولنه کې تر څو چې هغه حاکمه اداره ونه غواړي چې فساد له منځه یوسي، بلې هیڅوک نسي کوي چې دا فساد له منځه یوسي. او له بده مرغه زموږ اکثریت سیاسي نخبگان په دې بده پدیده کې خپل اخته دي، نو ځکه د خپلو هغه شخصي منافعو په اساس باندې نه غواړي چې دغه پدیده له منځه یوسي. ځکه چې کدا پدیده له منځه ولاړ شي، نو دوی خپل هم هغه خپل شخصي منافع نسي کوي چې لاسته راوړي. دوهم اساسي عامل هم د حکومت ضعف ولیدل. یعنی حکومت زمون په ټولنه کې ډیر زیات هغه حاکمیت چې باید ولري په یو ټولنه کې هغه نه لري، او ځکه چې خپل حاکمیت ضعیفه ده نسی کوي چې قانون په ټولنه کې تطبیق، یعنی هغه قانون چې د ټولنې د نظم او امن په لپاره منځته راغلی د دوی نسی کوي چې هغه په سمه توګه تطبیق کړي، نو دا یو اساسي سبب کیږي چې فساد منځ ته راسي په اداراتو کې. دریم اساسي عامل د کارمندانو د راتلونکي نه تامینېدل ده، یعنی زمونږ په اداراتو کې کوم کارمندان چې کار کوي که په دولتي اداراتو کې وي او یا هم که په شخصي اداراتو کې وي، د دوی راتلونکی تامین نه ده، یعنی دوی هیڅ نو داسې تامینات نه لري یا داسې بیمه نه لري چې دوی دغه په اساس باندې وکوي چې دوی زرونه جمعي که یعنی موږ فساد هم ونکو، موږ رشوت هم وانخلو، موږ اخلاص هم ونکو، بیا هم هغه امتیازات چې موږ ته په نظر کې نیول شوي دي هغه موږ ته کافي دي او موږ دغه په اساس باندې کوای سو چې تر اخره یو ابرومندانه ژوند وکړو. نو دغه یو اساسي لامل بل ګڼل کېږي. څلورم اساسي عامل چې د فساد په رامنځته کولو کې مستقبلو کې ډیر زیات لوی رول لوبوي هغه د خلکو ناپوهي ده، د دوی د حقوقو او دندو په اړه باندې، یعنی معمولا خلک نه پوهیږي چې دوی اساسي حقونه کوم دي او دولت څه مسؤلیتونه لري د دوی په قبال کې، یعنی که دوی کوم دولتي ادارې ته مراجعه کوي او هغه د دوی یو کار ورکوي، دوی کوشش کوي چې دغه په بدل کې یو شیرني ورته ورکړي یا هم یو شی ورکړي چې هغه خوشاله سي. په دې حال کې دوی نه پوهیږي چې دا دغو خلکو اساسي وظیفه ده او هغوی د دې لپاره ناستي چې د دوی خلکو مشکلات حل کړي، نه د دې لپاره چې د دوی د کار په سرته رسولو په مقابل کې دوی نه شیرني واخلي. بل اساسي لامل یې د ټولنیزو واکونو اغیزه ده، یعنی هغه بعضی ټولنیزې حلقات دي چې په هر ټولنه کې خپل خاص اغیز لري په خلکو باندې چې هغه د فساد منصر رامنځته کولو کې ډیر لوی او اساسي رول لوبوي. بل اساسي لامل د انعامونو او مجازاتو په سیستم کې ناکامي ده، چې له بده مرغه زموږ په اداراتو کې خصوصا هغه خلک چې صادقانه توګه باندې او متحدانه کار کوي هغوی اکثرا د هغوی د رئیسانو لخوا یا د دولت لخوا هغوی ته هغه انعامات نه ورکول کیږي، یعنی د هغوی د کار نه قدردانی نه کیږي، چې دا خپله د دې سبب کیږي چې د هغوی زړونه سړیږي او کله چې وایي چې زه چې متحدانه او صادقانه کار کوم او زما کارو ته هیچا توجه نه کیږي، نو زه هم ولې باید دومره تلاش وکم، کوشش وکم، چې دا خپله د دې سبب کیږي چې د دوی انګیزه له منځه ولاړ شي د تعهد او صداقت خواته او دوی فساد ته مخ راوړي. بلې بیا هم د امنیت نشتونوالی ده، یعنی د دندې د امنیت نشتونوالی زموږ مامورین متاسفانه د دوی وظایف په زموږ په ټولنه کې هیڅ نو امنیت نه لري، یعنی هغه شغلي امنیت چې باید د ټولنې افراد یا اتباع یې په خپله ټولنه کې ولري دوی له هغو نه محروم دي، چې دا سبب د دې کېږي چې دوی هغه تشویش چې همیشه ولري که زه وظیفه له لاسه ورکړم او زه هغومره عاید چې باید ولرم لاسته راوړم له دغو کار نه له دغې وظیفې نه، نو زما آینده به څنګه کیږي، زما راتلونکی به څنګه کیږي. او آخري مورد ته چې زه غواړم اشاره وکړم هغه د اخلاق او معنویت بوران دی. متاسفانه زموږ په ټولنه کې اکثرا خلک هغه کله چې یو کار سرته رسوي د خلکو په فکر کې نه کوي، په فکر کې نه وي، د ټولنې په فکر کې نه وي، د ټولنې د آبادی په فکر کې نه وي، او دوی فقط غواړي چې خپل ځانونه یو چیرته ورسوي او فقط خپل ځان په اړه باندې فکر کوي، چې زما په نظر باندې دغه اساسي لامل نه دی چې د فساد پر امس کولو کې ډیر زیات اساسي رول لوبوي.
ډیره مننه.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
ځواني
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری یو ځل بیا د ژوند په شیبو کې لیوی نوې خبرونه سره ز محبوب شاه محبوب مو په نیکو هیلو هرکلی کوم. لمر یو جوړ شوی توکي څار زخت لري او کلمو استعمال کړي
لکه د څاوارو جوړول سی وختانو کې پیغلی بندوي او د رجلوم لري جوړول سرنجي پکاچوي او
دغه دی مریونه ډيري شایون د من ډيري ولایتو کې کاریږي کابل کې په کار راځي په دې خاطر چې خزي
مشکلې مې هغه پادي بیا چې ډېر اټکل چې هغه پادي بیا وښتل شي نه خرڅي هند بیا څوک نه غوړي چې هغه زحمت چې هغه باندې تیر شوی وي هغه په مغه بیا بیرته په بازار کې خرڅ کړي نه هغه موږ سمره زحمت په وسیله د باغ بای په بازار کې نه خرڅي.
په نننې خبرونه کې په افغاني ټولنه کې د مریو اوبدلو د صنعت پر تاریخ، ارزښت او اوسنی وضعیت غږیږو. راځي وګمې چې برخېل ته وکشو.
درنو اوریدونکو، کچیرې د انسان د ټولنیز ژوند تاریخ ته ځیر شو نو انسان په بیلابیلو وختونو کې د ځان د هوساینې او اسانتیا لپاره بیلابیل کارونه کړي دي. د زینتی توکو په برخه کې کله له ګلانو استفاده کړي او کله یې د چاپیریال له نورو توکو څخه کار اخیستې. په افغاني ټولنه کې هم ښځو د ځان او چاپیریال د ښایست لپاره له بیلابیلو توکو څخه کار اخیستې. لاسي کارونو ته یې مخه کړې او دغه چاره یې پاللې ده. مری اوبدل یو له هغو لاسي کارونو څخه دی چې په افغاني ټولنه کې سلګونه کاله مخینه لري چې لا هم په یو شمېر سیمو کې دا چاره دوام لري. شاعره او لیکواله مینه وایي چې د مریونه د زینتي توکو جوړول او یا په جامو کې د استعمال تاریخ ډیر لرغونی دی چې تاریخي آن یونان ته رسیږي. هغه وایي
د کوم اندازې چې ما لوستې دي او مطالعه لرم دا په یونان کې و. د یونانی تمدن د فلسفه دي او هغه وخت به اول د مشکنی ګندل یا جوړونه د لرګي نه به جوړول سوري کول به او بیا به په غاړه کاچول یا هم کمیشنه به تر جوړول او بعد د انکشاف په پیدا کاو مختلفه او بل اخر قیمتي تیګونه جوړونه د خپل سو او د ملغلور نه او دغه څه پیشرفت پیدا.
د نوموړې په خبره چې له میلا د وړاندې په ټوله نړۍ کې د تیګونه مری جوړېدل عام رواج شوی و، خو دغې چارې زیاتو مصارفو ته اړتیا لرله او استعمال به یې یوازې امیرانو کاوه. دا چې منځنۍ آسیا کې یې څه ډول رواج وموند مینه وایي
ورو ورو د صنعت د پیشرفت مخه یې پیدا کړه او دا د ښیښې نه او د قیمتي کمرو نه کالي تر جوړېدل، غاړې تر جوړېدل او بالاخره هندوستان ته او هندوستان څخه توخه ته هم انتقال شو.
د نوموړې په خبره چې د افغانستان په ملي موزیم کې داسې یو کمیس اوس هم موجود دی چې سلګونه کاله پخوانی دی او د مریو کار پرې شوی دی. د غزنی اوسیدونکې نازنین وایي چې له مریو څخه د ښځو د سینګار بیلابیل توکي جوړیږي. دا چې دغه توکي کوم دی هغه وایي
دا شاید سیدی په افغانستان کې ډیر مروج دی، خو بیا به خصوص په غزنی ولایت کې لکه د څاوارو جوړول سی وختانو کې پیغلی بندوي او د رجلوملی جوړول سرنجي پکاچوي او کیجبان مټي د کالو وټي او داسې زینتي اینجنی جوړوي او دا بیا زیاتره په د پیغلو په کالو کې استفاده کوي. کیجبان هغه شاید سره ګند مکمل کې بیا د ګند لاندې داسې یو تقریبا یو لس سانتي اغلري ارز لري او وګدواله ډیر د دې ګند په اندازه دغه دی غو کې بیا داسې مری ډیر پکې کاریږي دوله پارا سید لباس خاصتو بو بس د څاورې جوړول سید لا ستریجو او مریو چې جوړیږي او په دې کې رنگارنګ مری کاروي ځکه چې کله چې په غو کې غټوي کاروي او د غټوي کارول سیلې غو چې شرنګا پورته سی او د افغاني لباس ډیزاین بیا به ښه برابرۍ دا خو به اکثریت ناویانو ته خو بیا ډیر خو په جوش جوړیږي او پیغلم په ودونو کې د نکریزو په سات کې ډیر استعمال لري.
اغلی نازنین زیاتوی چې د ماشومان لپاره سوزنه زرزری جامې او ګرم خولې باندې هم د مریو کار په دې خاطر کېږي چې خخ کار شي. د کابل د خزو د باندې یو دکاندار لیلا ستانګزی وایي چې لمریو ډیر توکونه جوړیږي او کڅه هم بازار یې کم دی، خو بیا هم جوړون کې په لرو ولایتونو کې موجود دي.
دغه دی مرینه ډيري شایان د من ډيري ولایتو کې کاریږي، کابل کې په کار راځي. په دې خاطر چې خزي مثلا خپل کنيسو کې کار کوي، د ټټرو کې کار کوي، خپل ملګانو کې کار کوي، په وګو باندې ګاندي او پاتې سو دی ویختو په څندو کې چوي مرینه کار کوي، زوندی ته جوړی سه ډيري مثلا دی هغه تسبو په څندو کې اچي او دی دغه ماغه څه بسیته ماتیکه ته کار کوي، نو ډیر شایان ته کار کوي. په غاړو کې ډیر ښه لاکټونه ته جوړی، مثلا غاړو کې اچي، په لاسو کې اچي، په کمیسو کې، په نستورو کې، لمنو کې، په دې کې کار کوي. یعنی ډیر ښه ښه ووبي امی ووبي سره امی په کمیسو کې ګنډي. دا رواج له قدیمه ده تر اوسه پورې، چې اوس هم د موږ خلک په ډیر نورو شیو کې ترقی کړی ده کارایي.
د نوموړې په خبره چې لا هم یو شمیر ښځې په مریو ښایسته شوي جامې اغوندي او هغه چې له خارج راشي زیاتې مینوالې وي. نو موري خپل هم د مریو مینواله ده.
والا ما خپل په خپل یو کمیس کې چې دی ورور واده مې و نایچنه، البته سفین نایچنه مې کار اخیسته، نایچم مری دی، مری نه مې کار اخیسته و ډیر ښایسته مې ځان ته جوړ کړی نو دی ورور واده مې.
اغل ستانګزی وایي چې په کلیو کې یو شمیر پیغلې د خپل واده لپاره ځینې توکي له مریو جوړوي، او کومه پیغله چې لاسي کارونه تر سره کړي په ټول کلی کې نمرو خانوي. د میدان وردګو اوسیدونکو آریا چې په خپل مری او بي او بیلابیل توکي ترې جوړ کړي وایي چې په اوس وخت کې دغه توکي بازار نه لري، مګر په ډېری خواري سره جوړیږي.
عمره مې اومدلې دي، لکه په ګلدان کې، ګلدان مې جوړ کړی دی، قلمداني مې ورنه جوړ کړی دی، قلم مې ورنه جوړ کړی دی، مشکل پتہ کہ دے چاہ ڈیر سامان سرگ سرگ ضعیف مسالہ ملا درد پیدا کری دے دے یو پبل کے اور قبل ڈیر وقت غوری تہ مشکل دے وسان پتہ دے کہ دے چاہے قلم غوری ہو قلم جڑکو نہ
نماوڑی وائی چیل ہمارے یو شمیر تو کی جوڑ کڑی ہوں خدا چ بازار یہ نہ نو نور یې جوړ نکړل.
ډېر خو مې نه خرڅ کړی، خو چې خرڅ کړی مې هغه هم پادي بیا چې ډېر کله چې هغه پادي بیا واخیستل شي، یعنې خرڅ شي، خو بیا څوک نه غواړي چې هغه زحمت چې په هغه باندې تېر شوی وي هغه په هماغه بیا بېرته په بازار کې خرڅ کړي. یعنې هغه موږ څومره زحمت په ویستلی دی په هغه بیا په بازار کې نه خرڅېږي، او هم نه غوښتل چې ډېر بازار کې خرڅ کړي.
د ښځو د بڼې یوه دوکانداره هما چې د مریو جوړ شوي توکي پلوري وایي چې د پخوا په پرتله یې بازار ښه نه دی، خو بیا هم یو شمیر بهرنیان ترې ځینې توکي اخلي.
ښه ده نو بعد د وخته ډېر ښه اوس لږ لږ ښه ده، د قلم پوخ مثلا جوړوي راوړي، یاګان انتیک شان خارجیان یاګان وخت راځي خریداري کوي، غیر لږ ده نور خلک راځي خریداري کوي. ګنډې افغاني ښه پروش لري، دلته پیشرفت یې کړی د مری اونو د مری شیان دي، دا د قلم جوړوي مثلا یاګان انتیک شان جوړوي، ښه ده پروشم بعد نه ده نو دا نور خلک جوړوي راوړي په دوکاندارانو یې خرڅوي.
نوموړی وایي چې مری هم ځانګړي قیمتونه لري، هغه توکي چې د قیمتي مریو جوړوي قیمت پلورل کیږي، او هغه چې له ارزانه مریو جوړوي ارزانه پلورل کیږي.
د مری نو دا وټۍ دي، موږ وټۍ ورته وایي په کله کې نوي کرد کرد وټۍ کې نوي مثلا قلمي شیان جوړوي، دغه شنیدانۍ جوړوي، ډېر شیان نو زه تا ته چې وایم د قرآن شریف پوخ جوړوي، شنیدانۍ جوړوي، ډېر انتي موټرک جوړوي، مثلا لنجر جوړوي، پس دغه شیان راوړي په دوکان کې پروشو ته نور خلک راوړي. موږ دوکانداران دغه نه پرزان خریده کې بیا شل روپۍ ډېر سپې تفاوت راځي سی پروش چې موږ بیا خپل رسو.
اغلی هما زیاتوي چې په اوس وخت کې یو شمیر ماشینی توکي جوړ شوی چې له نورو هیوادونو راځي، او په خپل په داخل کې د لاس لمریو جوړ شوی توکي څوک ډیر نه اخلي ځکه قیمتونه یې لوړ وي. د کابل اوسیدونکو رڼا سلیمی بیا وایي چې لمریو جوړ شوی توکو اهمیت په افغانستان کې کم دی، خو په نور نړۍ کې ځانګړی اهمیت لري.
په افغانستان کې دومره اهمیت خلک ورته نه ورکوي، بیا خصوصا په ښار کې او په دیهات کې اوس هم، یعنی کله باندې کې خلک ډیر دي چې د دې نه خپل اقتصاد مختوري او جوړوي. لاس کرونه مثلا لکه موردوزی یا خندوزی او د افغانی کالای د خاطر د غیر ډیزاین د خاطر د کمربند ورته ویل کیږي، او د مټي ګولان ورنول کیږي جوړوي یا بازار ته ارزښت کوي او دغه خپل اقتصاد مخکوري او په افغانستان کې دومره ورته اهمیت نه ورکړي خو په خارج کې نه ډیر زیات اهمیت لري د موږ دوستان چې د خپل ټول خارج کې اوسيږي خو کله چې راشي من داسې یو کلدانۍ جوړه کړې وم بیا هغه انوارې کې ډېر ډیزاین یعنې ډېره ښایسته وه هغه ډېره خوښه شوله هغه یعنې چې ولیدله بېحد ډېره زیاته خوښه شوله ځان سره یوړله کله چې هلته وړې وه ویلې چې دا موږ خبر چې کوم دوستانو سره ویلې چې واقعا ولیدله ویلې چې افغانستان کې یعنې دومره استعدادونه شته دي چې خپله یې جوړوي ډېرې خوښوله او واقعا هلته ډېر اهمیت لري
نوموړی وایي چې په دغه برخه کې باید لا زیات کار وشي ځکه کچیرې دا لاسي کار همداسې پاتې شي لرې نه ده چې بیخي ورک او په راتلونکي کې به یې یوازې نوم پاتې شي
درنو اوریدونکو دا و د دیونه ژوند په شیبو کې خبرونه چې د مریو اوبدلو پر تاریخ ارزښت او سنی وضعیت مو درته برابر کړی و زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وپاڼه هم اوریدل شي p.azadiradio.org او کچېری غواړي لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ کې لده